السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د $2 میلیون په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیره شپه د دې سربیرا تو د جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لویو د اختر د دریو ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پوځ او لپوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 30 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپل خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي دې بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخه ترلاسه کړي خی چې دا بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 شنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخلې په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له پیا واکمنۍ راورسته افغانستان سره څه باندې $2 میلیارد مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره $2.02 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څېړونکي تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس ورته وایي ستریم شي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دي سفر وکړي یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې پدې معنی چې په تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غونډه، دا که څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دا کله چې هغه ولري سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کله غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او هغه هدف لپاره دا په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
دا هم ته ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي د سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بشره مې سکیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي. په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونی نه پریخودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاګ باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغی لرو او شرعي واغی لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سیالتا هغه کی بیا څه کله دلاله او د دوی ماسکانو جو وان دا ټول خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی، مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقی او انساني او د دوی سبوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره خدای څه وسره یو کس مهم اوسي او هدف ته ورسیږي. بیا ته هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ ان شاء الله، په دې کې فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پریښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپل پیږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په د قشارشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ وړ شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا شوي دي. دغسې ډېر مشکلات دي. نو په دې لپاره مونږ ویلی شو هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډېر مهم دی چې ورته ډېر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډېر مهم دی چې قانوني دي، قانوني دي لاړ شي او لارې، یعنی په خپل پاسپورټ او یعنی ګذرنامه کې باید ویزه ووهي او قانوني دي لاړ شي، دا مشکلات به ډېر کم شي او ډېر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي نو مونږ خپله شاهدان یو دغه څو ورځ مخکې په بلغارستان کې لکه چې ډېر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلي وو، بېچارهګان وفات شوي وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید مونږ هغه وکړو. دې توجه وکړو، دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست چا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبوره او مکلفیت لري، څخه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کورانا او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوئ چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره سه کله منافع د دوی په خطر کې سي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې کله سه ورور د دوی منافع تامین بیا سه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې دریا له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عاجله کوي چې تو ورور ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او دا خلک بشره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بېوزلي او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا، دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکی نه په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درګ مثلا په ترکی مرز کې، ترکیا لکه چې وان کې وو، ترکیا وو، ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح واضح راته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم په دې چې موږ بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هېواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوي سلنه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري. د دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي، ځان ګوري، کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دی. نو زه مجبور یم چې خپل ماشومانو کور کې یا ښځې ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي. دغسې سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نوه نوه ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بېچارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې پهقاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف و دغه هغې کې سرحدونو کې. دا بېچاران په برف کې راګیر شوي وو، هلته دا لیوو ورته راغلي وو. دا ډېر کوم بد مشکلات وي او خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو د هغه خپل ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نشي تلف نشي. دوی لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو. یعنې داسې یو قصې سړی بېخي نه شي کوی دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ هم انسانان موږ د دې وطن تابعیت لرو. نور په دغه بین المللي سطحه کې به دا ووایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو وروره حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کیږي. دا د هغه نامه سه ورته کومکونه مې اوسې د نړیوال کومک هغه بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دغه مشکلات به زموږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بلې منصور صاحب، دام کړی موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به کار کوه هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوه، دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کیږي، دغه څومره بعد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقونو کمیسیون چې دی پخوا موږ لیدلي وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه سې نه وو چې د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای. د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو د هغه سې ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که دغه د بشري حقونو کوم څه ته تلف کړي، دوی یوازې یو هغه جوړو ګزارش خپل هغه ته لیږي مرکزي دفتر ته. نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو پاس د چا چې حق ضایع کېږي، خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایاتو باید غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ضایع شوي دي هغه بېرته ورکړل شي. دا په دقیقه تمه یې منو.
بلې، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات تری تحصیلات تو کیفیت او دا کامیا دا ټول موږ تو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هم عمر دوی بشراګا د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګا د بشي یعنی واژه او په دغه بغدغه پدیده په دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د شته. دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو. الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حده پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په درې مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. یو خو په دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته،
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مناسب د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد له منځه ځي. نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او ورور ته توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهم دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک به څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښېږي، خوش سند تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي. مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کړي، غلا ونه کړي، یعنی ظلم ونه کړي، دغه نزاکت د مراد کړي، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق کې دي، همدغه محدوده سه قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق په دې کې تعمیل کېږي، جوړېږي، او دم کوای شي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړېږي، او دا همیشه کوای شي سفرونه وکړي او بیرته خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه څه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللي دي، بیزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو. نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال ته لاړ شو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی و، څنګه پاتې سو، داسې کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوي نور پاتې دی، ولې خراب سوي نه دي، دا مثال ما تاسو ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، دی فزیکی حضور ولر، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د ګزارش لارې او چا نه واوري او هغه د کتاب ته ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په آخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی، که مو کړی چیرې، څومره ورنزده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشت سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دغه موږ ته غټ راغی، حساب کو دی راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو، اشراف لري، ترقی لري، خلک یو عوامانګي و، خپل دیوا سره مینه لري. یو حالت ما ولیدل چې دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل دیوا سره مینه درلودې، دغه د دیوا سره اتحاد او مینه درلودل، او دغه دیوا لپاره کار کول، د خپل هیواد مخته تلل، او ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانون شوي دي. متاسفانه دا ډېر بااستعداده خلک مو په دې خپل هېواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دریوري موټروانی کې دغه ډېر ډېر یعنې لایق خلک زمونږ او دغسې کارونه په خارج کوي. دا موږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی. دغسې ما د زده خپل هېواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا سمه ده او باید خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د شرق لپاره ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت. دا و د دېونی خبرونه تربیه خې چاري.
د ازادي میلمه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایئ چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دغه ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ماته معلومیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شوله، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسوله او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بله، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده. په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوي چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیزې میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی. په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته، خلک مطالعه کوي، سره ټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې مشکل یې کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولري کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراش خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه